مولا منصور است. تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادین. با استفاده از تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 دیگر هم پیام بفرستین. ما چشم برای پیام هایتان هستیم و همچنان از طریق فیسبوک میتونین با ما مستقیم در تماس شوین. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز یک برنامه یک ساعته دیگر که در آن میزبان شما احمد تکل خواهد بود. تکل سب سلام و روز بخیر.
در ازیت من نکام و میجان قدرمون اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایل ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غاڼه کې مو پر نورو موضوعاتو سربیره له پکتیاوال غزلبول شاعر فرید الله سره د زړه خواله کړې.
بیتونه ډیر دي، خدای غو بیت می ډیر خوږي. دا ځل می زړه تری دومره مول شولو، دا ځل می زړه تری دومره مول شولو، ورستل راتګ می شاته نه کتل.
له ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په خبري برخه کې به د هیواد په شمال او په نورو برخو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله د بشري او مالی زیانونو په اړه معلومات درکړو. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سولمل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونه سرخطونه. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاحکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بیپلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات عراق ته 200 اضافي سرتیري او یو شمېر اپاچي هلیکوپټرې استوي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو اورښتونو او لکبلای د راوتلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې سیلابونو ډیر زیان د افغانستان د شمال په ځینو لرې پرتو سیمو کې اړولی دی. په تخار ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالۍ کې سیلابونو د ښځې او ماشومانو په شمول 15 کسان وژلي دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډیر تلفات او زیانونه اړولي دي. ښاغلي سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنجشیر، لوګر، غزنی او دایکنډي یادونه وکړه. د پیښو سره د مبارزې د ادارې د چارواکي ویل د بیړنۍ حالاتو سره د مبارزې ولایتي کمیټو ځپل سو سیمو ته د سروې ټیمونه استولي څو د اوښتو زیانونو اندازه معلومه او له زیانمنو سو سره مرسته وکړي. په دغه وروسته تفصیل اوریدلی سي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغاني ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د یوه 12 کلن هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته وژل سوه. د ټولنیزو شبکو کارونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا خبر کوي چې پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل په یو بل سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادۍ رادیو فارسي څنګه رادیو فردا پر خپل ویبپاڼې هغه ویډیو خپره کړې چې پولیس د افغان فعالانو د نیولو په حال کې شي. ایرانی چارواکي وایي چې تورن هلک خپل جرم منلی او په اړه به قاطع اقدام وسي. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاحکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بیپیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د سکین ایګل په نوم لومړنۍ بیپیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه به په مزار شریف کې د روزنې په یوه اډې کې هم کارول کېږي. امریکایي پوځي سلاحکار جګړن جیسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغو استخباراتو ډېره تکیه درلوده چې له زیږ لونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکینګل بی پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری به نن سه شنبه په نیویارک کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر سره وګوري. امریکایي چارواکو رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عربستان ته سفر پیل کړي خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای سي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشران په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د ایران لوړپوړو مشرانو په دې وروستۍ کې شکایتونه کړي او وایي واشنګټن په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی. واشنګټن ټینګار کوي چې دوی خپلې ژمنې پوره کړي، خو د ایران سره د قانوني سوداګرۍ د اسانولو او یا د مالي مقرراتو پر روښانولو غور کوي. د امریکا متحده ایالات عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر استوي. سو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نو موږ د دوشنبه پر ورځ د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي سرتیرو د او د غرض د مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی وو. له دې اضافي 201 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو ډیر امریکایي سرتیرو شمیره 4,000 تنو ته ورسیږي. کارتر ویل اضافي امریکایي سرتیرو به تر ډیره لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي.
We are going to place additional advisors.
د وی موږ غواړو چې د عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو. هغه عراقي ځواکونو سره چې د محل په لیوا او د کندکونو په مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو عراقي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بریدګون کې هلیکوپټر برابر کړو، څو د موصل په نیولو کې له مهم ظرفیت سره د دوی د روانو هڅو ملاتړ وکړي. کارتر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل له ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کېږي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل کې د سوریې پر وضعیت خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ پر زیاتولو سلا مشورې کړې دي. له کرملین څخه یوې خبرپاڼې ویلي چې دواړو مشرانو د سوریې پر وضعیت په جزئیاتو خبرې وکړې او په دې هیواد کې د روسیې او امریکا په نوښت د رامنځته سوي اوربند د لا ټینګښت او بشری مرستو د لاسرسي د اسانولو هوډ څرګند کړ. د کرملین خبرپاڼه زیاتوي چې له اوربان څخه د پرلپسې سرغړاویو د مخنیوي لپاره به پر ځینو اضافي تدابیرو هم کار وسی. دا تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو ورختونو او لکبلې راوتلو سیلابونو لک تر لګه 18 کسان وژلې دي. پر بشری زیانونو سربیره د سیلابونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي او کروندې له ځان سره وړي دي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي دوی ځپل شویو سیمو ته د سروې ټیمونه استولي څو د اوختو زیانونو اندازه معلومه کړي او همداراز له زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
سخت بارانونو او لکبلې راوتلو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې اړولې. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د تخار، بادغیس او سمنګان ولایتونو د چارواکو لخوا د ترلاسه کړو شمیرو له مخې وایي چې په دې درې ولایتونو کې ورستوي سیلابونو لک تر لګه 18 کسان وژلي. په تخار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق سنده د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو ځایي ویاند احمد خالق صافي ویلي چې د دې ولایت په مکور ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویاند صدیق عزیزي په وروستیو سیلابونو کې دغلته د شپږو کسانو وژل کېدل تایید کړي. نوموړي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او درې ماشومان شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډیر تلفات او زیانونه اړولي دي. ښاغلی سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوګر، غزنی او دایکنډي یادونه وکړه. نوموړي وویل چې پر دې سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي خو مرګ ژوبلې نه ده پیښه کړې. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال ښاغلی سیاس د ځپل شو خلکو سره د مرستو په اړه وویل: د وی په ټولو ولایتونو کې د بیړنیو پیښو د ولایتي کمیټو لخوا د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې ځپل شوي سیمې سروې کړي او هغه کسانو سره مرستې وکړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. دا چې سیلابونه د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو او داسې سیمو کې هم راوتلي چې د معلوماتو ترلاسه کول ترې ستونزمن دي، نو ګمان کېږي چې د زیانونو اندازه به تر دې چې چارواکي یادوي زیاتوي. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې افغان چارواکي به څومره وکولی شي په سیلاب ځپلو سیمو کې ټول ځپل شو خلکو ته مرستې ورسوي. په همدې اونۍ کې د هلمند له یو شمېر نامنو ولسوالیو څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته د وختو زیانونو رپورټونه ورکړل شوي وو. دا چې سیلابونه تر ډېره په نامنو ولسوالیو کې وو، نو د بیړنیو حالاتو د ځایي کمیټې چارواکو وویل چې له همدې کبله یې زیانمنو ته تر ډېره د مرستې لاس ورونه رسید.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کړي.
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر زیاتیدل او د هلمند له شونځیو څخه د پوځي هدفونو لپاره کار اخیستل د افغانستان په اړه د ټول ویډیو ورسپانو د لیکنو موضوعات دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانې د ملګرو ملتو راپور ته په اشاره لیکلي چې د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې نږدې 2000 ملکی افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي او تر 8000 زیات نور بې ځایه شوي دي. نیویارک ټایمز وایي اټکل کیږي چې سرژنۍ کال به په افغانستان کې د وینې بهیر دوله نظر به ساره وی، ځکه چې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو انکار وکړ. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په جګړو کې د وژل شویو افغانانو شمیر په سلو کې 14 لږ دی، خو د ټپیانو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله ډیر زیات دی. په دې راپور کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د 80% ملکیانو د وژلو مسؤل بلل شوي او په سلو کې د 19 نورو مسؤلیت د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اچول شوی دی. له همدې کبله ګارډین ورسپانې خپلې لیکنې ته دا سرلیک ور کړی: د افغانستان د حکومتي ځواکونو په لاس د ملکیانو د مرشوب لو زیاتېده. ګارډین چې په بریتانیا کې خبريږي لیکي: سره لدی چې لا هم وسلوال طالبان اساسا د اکثر ملکیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه لري، خو د سشکاري چې سش کال د ملکی مرجوب په برخه کې توازن یو څه بدل شوی دی. د ورسپانې په یو بل لیکنه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په هلمند کې له شونځیو څخه د پوستو په توګه کار اخیستلو ته اشاره کړې او د څو داسې شونځیو نمونه اخیستې دي چې د بریتانیا په مالی مرسته جوړ شوي وو، خو اوس افغان امنیتي ځواکونو پکې اړولې دي. د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، ویل شوی چې په 2015 میلادي کال په افغانستان کې 1.9 لک زده کوونکي د شونځیو د بندیدو له کبله له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثر شونځي د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري بند شوي دي. په دې راپور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د شونکو د وژنو او ګواښلو د یادونې پترس کې راغلي چې تیر کال په 309 بندو کړای شوی شونځیو کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختریزي ډلې یوازې په ننګرهار کې 18 شونځي او 11 کلینیکونه بند کړي دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروان خبرونه کې د پسرلنه او مشایرو په شاعرانه پاندار کې شریکي وو.
دغه ته وایاس چې دلته مسلم ازمویاس، دغه ته وایاس چې غرته صدمه رسوي.
د زار کده شیری ټولګي د مخکتنی رپورت
ما د اوس پته لګیده چې زمانه زیات درېدلې د خلک دي چې ما سره ناست.
له شاعر او لیکوال زبی الله احساس سره مرکه او نور مطالب اوریدلای شي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د ورېد میاشتې په درویشتمه نیټه په کابل کې د امیر علي شیر نوایی نړیوال سمپوزیم پرانستل شو. په دې نړیوال سمپوزیم کې چې چارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تنظیم شوې وې، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د جمهوری ریاست مرستیالانو، دولتي جګپوړو چارواکو، د ملي شورا غړو، د هیواد او د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو فرهنګیانو او ادیبانو ګډون کړی و. د سمپوزیم د پرانستې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې. وی ویل چې د امیر علي شیر نوایی د سمپوزیم کار د هرات او مزار شریف په ښارونو که هم دوام مومی او هلته به کورنی او بهرنی عالمان او څیړونکي شپږ دیرش علمی او څیړنیزې مقالې وړاندې کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په سمپوزیم پورې مربوط د شپږو ټوکو کتابونو یادونه هم وکړه چې په همدې مناسبت چاپ شوي دي او د سمپوزیم په برخوالو به وویشل شي. د باختر خزانه اثر ننداره ته وړاندې شول. د ورېد میاشتې په درویشتمه نیټه د ټوکیو په ملي موزیم کې د باختر خزانه د اثرو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې د پرانستې په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس، د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلی ماسامی زینیا، په ټوکیو کې د افغانستان سفیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی، د جاپان د فرهنګ وزارت مسؤلینو او ګڼو نندارچیانو ګډون کړی و. په پیل کې ښاغلی شمس د جاپان له حکومت او ملت څخه مننه وکړه چې تل یې د افغانستان له ولس او فرهنګ سره مینه کړې ده. نوموړي زیاته کړه، نن موږ د خپلو فرهنګي میراثونو ارزښتناک آثار د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې کوو. دا نندارتون به د افغاني فرهنګ په معرفي کولو کې زیات ګټور ثابت شي او د جاپان له ولس او حکومت سره به د افغانستان کلتوري اړیکې لا پیاوړې کړي. همداراز ښاغلي شمس د جاپان د بې ځایه شویو فرهنګي میراثونو د کمیټې څخه ځانګړې مننه وکړه چې د افغانستان د ملي موزیم اړوند 102 قلم آثار چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي وو، دوی په تیرو 15 کلونو کې هغه ساتلي او ترمیم کړي او د ټوکیو د نندارتون په پای کې به افغانستان ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلی ماسامی زینیا هم خبرې وکړې او د افغانستان له حکومت څخه یې مننه وکړه چې د دوی غوښتنې ومنل او د ملي موزیم آثار یې په جاپان کې د نندارې لپاره واستول. یاد دی وی چې د باختر د خزانې آثار د جوزا د میاشتې تر پایا د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښې وي. تر دې لمخه همدا اثر یوه نیمه میاشت د کیوشو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښې وو چې شاوخوا 70,000 کسانو یې ننداره کړې وه. اتن به د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان ته وړاندیز کړی چې اتن د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی عبدالباری جهانی د افغانستان لپاره د یونیسکو د مشر ښاغلی ماسانوري سره په دې حقله خبرې کړي او ښاغلی ماسانوري دغه وړاندیز منلی دی. د یونیسکو مرکزي دفتر ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د تللي وړاندیز د پلي کېدو چارې تعقیبېږي. تمه کېږي چې ژر غوړاندیز عملی شي. دا به د اتن د نړیوال شهرت ترڅنګ د افغانستان د بډای کلتور د یو بل اړخ سره د نړیوالو پاشنایي کې مرسته وکړي. د مهترلام بابا د زیارت ځینې برخې ترمیم شوې. دغه پروژه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له بودیجې څخه د 200 میلیونو افغانیو په لګښت تطبیق شوې ده، د مهترلام بابا د زیارت د ډنډ، لنګرخانې، جومات، حجرې، د ساتونکو د خونې او ځینو نورو برخو ترمیم او مرمت پکې شامل وو. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په وینا د مهترلام بابا د زیارت دغه برخې د ودانۍ پخوانی معماری او تاریخي اصالت ته په پام سره ترمیم او جوړې شوې دي. ښاغلی پټان وایي دوی هلې ځلې کوي چې په راتلونکي کې د مهترلام بابا د زیارت ستره دروازه او د عبدالعزیز خان آرامګاه هم ترمیم کړي. د مهترلام بابا تاریخي زیارت د لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار په 2 کیلومتره کې موقعیت لري چې یو ځل د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوران کې په بشپړ توګه مرمت شوی و او د حامد کرزي د حکومت په وخت کې په یوه برخه باندې کار شوی و.
کلونه په خوا چې په وطن کې امن وو، نو خوخی او میلو او مجلسونو ته به هر څوک واسیده. دغه وخت حکومتونو ځینې میلې چې مخکې به د سیمو خلکو جوړولې د ملي میلو په نوم معرفي کړې، او ورو ورو یې دا میلې داسې تنظیم کړې چې په مختلفو موسمونو او ځایونو کې به ترسره کېدې، او په دې ترتیب به د کال تر پایه میلې روانې وي. د پسرلي په پیل کې به په بلخ کې د ګل سرخ میله کېده، له هغه وروسته به په ننګرهار کې د نارنج ګل میله وه چې ګلان به وغوړېدل. د دیرشو څلوېښتو ورځو په مخه به په پروان ولایت کې د ارغوان میله کېده. دغه میلې د جنګونو په کلونو کې د خلکو یېرې شوې، کشرانو به یې له مشرانو کیسې اورېدې. تر هغو چې حالات یو څه بدل شول، خلکو ته بیا د هغو میلو اوس ور پیدا شو. دا ځل له دغو میلو سره مشاعرې هم ملګرې شوې. د پسرلي په موسم کې د مختلفو ګلونو په نوم میلې دود شوې. په تیرو کلونو کې یو شمېر فرهنګیانو دا نظر درلود چې دا مشاعرې باید تنظیم شي او په مختلفو وختونو کې جوړ شي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي مشاعرې لا هغسې روانې دي. تیره اونۍ مو هم د څو مشاعرو رپورټونه لرل، په دې هیله چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دې موضوع ته توجه وکړي او دا مشاعرې په مختلفو فصلونو او وختونو کې تنظیم کړي. راځئ په پیل کې به زموږ د همکار صادق رښتینی ملګرتوب وکړو، زابل ته به ولاړ شو او د بادام ګل په مشاعره کې به برخه واخلو.
وچکالی د ملاوی نشي غاټولونه ګلابونه باندې بر مکړې خاوند د خزان.
د بادام ګل کلنۍ مشاعره د تیر ګول سکولونو رئیس هر کال د پسرلي په موسم کې جوړیږي. سرژنۍ مشاعره هم د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوې وه چې د جنوبي افزیا او پښتونخوا د شاعرانو تر څنګ د زابل چارواکو هم ګډون پکې کړی وو. شاعرانو په مشاعره کې د سولې، پسرلي، بادام ګل او مینې په اړه شعرونه وویل.
دغه ته وایاس چې دلته وسلیم ازمویاس، دغه ته وایاس چې غرته سه دمه رسوي، لکه ملنګ په هر دروازه کې به ولاړ وي، دا سړی به داسې نه وي، دا پاچا به داسې نه وي.
د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس مقیم افغان وایي چې د دې ډول مشاعرو دپاره هیڅ راز مالي امکانات نه لري. نوموړي غوښتنه وکړي چې د دا ډول فرهنګیاتو لپاره دې دولت ځانګړې بودیجه طرح کړي.
دې مشاعرې ته د کوزې پښتونخوا څخه، کوټې څخه، چمن څخه، د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه، د کابل، غزنی، هلمند، کندهار څخه په زیات شمېر باندې شاعران راغلي دي، او په دې ځای کې باید مننه وکړم چې اکثره وخت د کندهار شاعران زموږ په ټولو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د یادونی وړ ده چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د انارګل، نارنج ګل، مڼې ګل، کونړ سیند چنار، هلمند بهاند سیند ریدي ګل، نشتر ارغوان او یوشمیر نوري دودیز مشاعره تر سره کیږي.
تیرونه د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې هم مشاعره جوړه شوې و. نور حال ننګرهار از مقام کار شاه محمود شینوار راکوي.
تیرونه د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پسرلنی مشاعره تر سره شو چې د کابل او ختیځ ولایتونو څخه ورته په لزګونو شاعران او د ادب مینوال ورغلي وو. دغه مشاعره چې د ملي صوبا ټولنې د مشر ضیاء الحق مرخیل لخوا جوړه شوې وه، ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل. په دې مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اوسني وضعیت تر اغېز لاندې وو او زیاترو پکې د اوسني وخت ناخوالې بیان کړې.
او باروت په زلفانو شیندل کیږي، بلکیږي د ګډونه لاوتی نارې دی، اورم نړۍ د زړه پرزونه، د جنت سفیر زما سپېڅلې خاوري، نو دا څوک دي؟ دا خو ستا یو څو بچي دي، راغلي شوي غلامۍ کې، د پردیو ګډوۍ کې، د وحشت په رنګ لخته دي، دوی د مینې قاتلان دي، د انسان مرګ روا بودی، پیدا شوي څه وحشان دي، د جنت نصیر زما سپېڅلې خاوري، بس دعا درته کومه چې شي پاک ندي وحشانو، د پردیو غلامانو سندري دې د شېبې شبیر تکور موشي سوري، ای زما جنتي خاوري، ای زما
کلی بدرنګ خار بدرنګ شو د چا د لاسه، حال مخصول یار بدرنگ شو د چا د لاسه، اوس د نړۍ ټول د غټیو پرځای بمونه سپړي، د ننګرهار بهار بدرنگ شو د چا د لاسه، دا دوړي د نفرت پستا د ذات څنګه وځي، دا جنگ په دې وطن خو تر بس دې ما خامیا، بس هسې یو بل په خبره باندې وژني، زما په کام کې دغه رواج بد دې ما خامیا.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال عزت الله زواب وویل د پسرلي دغه موسم د مشاعرو لپاره مناسب وخت دی. نوموړی وایي که دغه ډول مشاعرې په نورو ولسوالیو او کلو کې هم ترسره شي له ځانه سره به مثبت پیغام یوسي.
اوس پسرلی دی او دغسې مونږ ډېر ملګري ځوانان د سره رود ولسوالۍ په یو کلي کې راټول شوي وو. په دغه موسم کې شاعران ډېر شعرونه هم لیکي او دا د ګلونو موسم دی، نو مشاعرې هم ډېرې جوړېږي. نننۍ مشاعره هم ډېره ښه مشاعره ده او ځوانانو پکې ډېر ښه ښه شعرونه وویل، موږ واورېدل. او خدای دې وکړي چې موږ دغسې هر کلي ته لاړ شو او هرې دېره کې کینو او مشاعره وکړو، خپل شعرونه د خپل ولس سره شریک کړو.
د ویلو ده له دې وړاندې جلال آباد ښار د نارنج ګل د سترې دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و چې د هېواد له ګوټ ګوټ نه او د ډیورند کرښې له هغې غاړې نه پښتانه شاعران او د ادب مینهوال ورته
د کندهار فرنګیان له دولت څخه غواړي چې کندهار ته د سیلانیانو د ورتګ زمینه مساعده کړي. دوی وایي کندهار ډېرې داسې تاریخي سیمې لري چې د سیلانیانو توجه جلبولی شي. نور الله کندهار از موږ د همکار صادق رښتینی په رپورټ کې.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلې منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او فرهنګپال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسېدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسېدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلا په کندهار کې د سیلانیانو دپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډېر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راسي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډېر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوسمهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځل غونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط دلته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به یې شپې په هوټلو کې کولې. دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس پیلي شرایطو کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او د جنګونو دا شرایط ده. هغه شمېر لکه درمخه پخوا چې و، مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې و،
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډېر سیلانیان راتلل چې اکثره یې امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
که څه هم په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله تیاتري نندارې کمې شوې دي، خو په تیرو کلونو کې به د افغانستان د تیاتر هنرمندانو د افغاني ډرامو تر څنګ د نړۍ د مشهورو او تکړه لیکوالو ډرامې هم تمثیلولې چې په هغو کې یو هم ویلیام شکسپیر و. دا د ډېره موده وروسته د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور هنرمند قادر فروخ یو ځل بیا د ویلیام شکسپیر په مشهوره کیسه هملیټ کې راڅرګند شوی دی. نورالز مغام کارا ملالی بشیر را کوي.
برتنوی هنرمند نیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسه هاملت د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه دی چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شو. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تیاتر شرکت لخوا ننداري ته وړاندې شو چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابدی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل سوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کېږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2005 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې شوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبې د ورځې د هاملت کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
زارکده د ځوان شاعر نورولی سعید د شیرونو ټولګه ده چې په دې وروستو کې چاپ شوی. په ننګرهار کې جلال کوټ ادبي خوځښت تیرونې د زارکده د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې غونډې ته ورغلی دی. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
د نورولی سعید د زهرکدی د مخکتنې دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالۍ د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمېر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلال کوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد راغند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطرې د زهرکدی د مخکتنې غونډه جوړه کړې چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعری د هنر نه ډکه د ځان ته خپل ولاره خپل ژبه لري. د جلال کوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د کتاب مخکتنه او د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعری هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس د کې چې سید ولی خلکو ته محبوب دی، هم یغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلی پی پوه شي، هم د شاعری په خېګڼو باندې پوه شي.
په زهر کدی باندې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سادولہ فطرت و. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول:
سعید داسې شاعر دی چې یوازې د غم جانان، غم دوران او شب هجران کیسې نه لیکي، بلکې د خپلې خاورې او خپل قام په سر د تیرو شو لمبو وحشتونو ویرونو غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد وحشت دی زما په خاوره، پرک انسانیت دی زما په خاوره، داسې حالت دی زما په خاوره، آه قیامت دی زما په خاوره، قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نورولی سعید په خپل شاعرۍ کې د شعر ارزښتمن توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې هغه د شعر هغه ارزښتمن توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د په شعر کې شته. د په شعر کې یو خیګړه دا ده چې د خپل سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري، هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهرکدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کارولي دي.
د
دوی په اړه باندې کوم نظریات ما واورید موږ ته دا راوخود چې نورولی سید شینواری صاحب د خو استعدادونو او د خو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی. تما او هیله دا چې پراتونکو کې بده داسې څه ټولنې ته وړاندې کی چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کی. ځینې ټکي دغه په شاعرۍ کې زمال آنده کمزوري نه وي. مثلا ځینې اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیف خطاب کړی وو یا په ځینو ځینو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ د په الفاظو کې راغلي وو. زه فکر کوم چې د نړۍ غونډې په خپل سید شینواری ته هم دا درس ورکړ شي د انسانیت سره باید په بد اخلاقي رویه ونه شي.
نورولی سید شینواری خوشاله وو چې ملګرو یې هغه درد حس کړی چې دی ور سره لاس او ګریوان دی.
ما ته اوس پته لګیده چې زمانه زیات درېدلې دا خلک دي چې ما سره ناست دي. هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرو چې زه به یو څه یم. هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا هغه اورېدلې دی موږ تا سره یو شان درمن یو. زما ارمانونه مړه دي. زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي. دا زما لپاره یو لویه خبره ده، یو لوی ډاډ دی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د تابونو د مخکتونو په بڼه کوي.
شاعر او لیکوال زبی ولا احساس وای کو غواړو چې ښه ادبیات ولرو باید په مورنۍ ژبه د زده کړو زمينه ورته برابر شي. پاندې اړه زموږ همکار مجیب رحمان په بلخ کې لخواغلی زبی ولا احساس سره مرکه کړي. کاغله احساس وای
په عمومي توګه خو د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ځوانانو ستونزې په پخوا وختونو کې خو ډېرې وې. د دوی راټولېدل یو ستونزه وه، د ادبیاتو سره د دوی آشنا کېدل یو ستونزه وه، لکه څنګه چې په ټول هیواد کې د ادبي بهیرونو په بڼه باندې د پښتو ادبیاتو په ولسي کچه باندې یو کار ورته روان دی. له دغه سره د شمال زون په ځانګړې توګه د بلخ ولایت د ځوانانو د لوستو ځوانانو آشنا کول یو ستونزه وه چې دغه ستونزې اوس حل دي. له تیرو لسو کلونو د شوي کارونو له امله دلته اوس د پښتو ادبیاتو د یو حوزې شکل بلخ ته ورکول له شو د ادبي حوزې، ځکه دلته اوس هم پښتانه لیکوال شته. دلته ځوانان لنډې کیسې لیکي، شعر لیکي، دلته ادبي ناستې کېږي په ښار کې، په ولسوالیو کې پښتو کتابتون شته، پښتو چاپي رسنۍ شته. نو دغه ټول د دې نښې دي چې موږ ورته یوه حوزه ویلی شو د پښتو ژبې. خو له ټولو جدي ستونزه چې ولې په شمال کې پښتو ادبیات د هېواد د نورو څنډو په پرتله باندې دلته هغه ډول وده نشي کولی، دلته زموږ په څیر د مرکزونو ستونزه دا وي چې موږ له پښتنو ځوانانو سره چې هغه لوستې هم وي په ادبیاتو کې ژبې سره د په لیکنۍ بڼه د هغوی د آشنایي کار له صفر نه ورسره شروع کوو. یعنې دا معنا چې دلته پښتانه چې لوستي هم وي له پښتو لیکلو سره آشنا نه وي، هغوی پښتو کتابونه لوستي نه وي او هیڅ ډول دې ته هغوی مجبور شوي نه وي یا د دې اړتیا نه وي موندلې چې هغوی دې په پښتو باندې لیکل وکړي. ولې دا ستونزه رامنځته شوې ده؟ د دې اصلي علت دغه دی چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه ده برابره. لومړی ټولګي نه تر دولسم پورې او بیا دولسم فارغینو نه په لوړو زده کړو برخه کې او په دغه برخه کې دا چې پښتانه هم دلته اوسیږي او هغوی هم په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه لري، نو مشکل له همدغه ځایه را شروع شوی دی. یو ځوان چې هغه یوازې د هغه ژبه د هغه تر د کور په ترانګړه پورې محدوده وي، کله چې هغه بیرون اکاډمیکو او علمي ساحو ته ورننوسي و هلته دی خپله ژبه نه ګوري، نه مجبوریږي چې په خپل ژبه لیکل وکړي، په خپل ژبه د لوست اسانتیا ورته نه دي برابر شوی، نو دغه ناشنایی د دې لامل کیږي زمونږ غونډې مرکزونو ته کله چې موږ ته ځوانان راځي پښتانه وي خو لاغوی په پښتو لوست نه وي کړی، هغوی پښتو لیکل نه وي کړی. نو زمونږ په عمومي توګه دغه غوښتنه زمونږ اطلاعات او کلتور ریاست ته لګه، ولی تر ډیره د معارف وزارت ته راځي کیږي چې باید په افغانستان کې دا چې په تیرو لسو کلونو کې معارف وده وکړه، د لوړو زده کړو په برخه کې اکاډمیکو زده کړو وده کړې ده، نو د لا ښې پراختیا دپاره د علم دا اړینه ده چې باید په د ولایتونو په کچه باندې په هغو سیمو کې چې د هرې ژبې خلک اوسیږي هغوی ته باید په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره شي، نه دا چې هغوی په معارف کې به هغوی په اسانه په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، بلکې هغوی به له ادبیاتو سره آشنا شي او ادبیات داسې یو اړخ دی چې انسان ته ژوند ورښیي، هغه ته سوله ورښیي، هغه ته مینه ورښیي. نو دغه زموږ جدي غوښتنه ده چې باید حکومت دې ته پام وکړي.
احساس صاحب د تشه د پښتو ژبې په برخه کې څومره محسوس ده او هغه ځوانان چې استعداد د لیکلو لري نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه لیکنه ترسره کړي؟
زما د خبرو هغه هم دا دی چې زه پښتون یم او د پښتنو دپاره زما خبره ځکه زه د دوی له ستونزو ډېر خبر یم. ممکن زه د تاجک او ترکمن او د ازبک له ستونزو ډېر نه یم خبر څومره چې د یو پښتون لیکوال یا فرهنګي په توګه د پښتنو له ستونزو خبر یم. هو دلته د پښتنو ځوانانو له ټولو جدي ستونزه همدغه ده چې دوی له خپلې ژبې لرې پاتې شوي دي. نو کله چې موږ د ادبیاتو خبره کوو له دې نه مخکې باید موږ د ژبې اسانتیا رامنځته کړو، په ژبه د لست اسانتیا رامنځته کړو، په ژبه د لیکلو اسانتیا رامنځته کړو. یو ځوان باید دې ته مجبور شي یا دغه اړتیا وویني چې هغه خپله ژبه ولولي، خپله ژبه باندې لیکل وکړي. نو هغه نه وروسته موږ یو لوستی ځوان په خپله ژبه کې چې پوهیږي لیکل کوی شي، موږ هغه سره د ادبیاتو بحث کولی شو، ادبیاتو چوکاټ ته راننیستی شو، او موږ هغه ته د لیکوالۍ د بېلابېلو برخو په اړه دلته چې کوم مرکزونه دي لاغونه ګټه اخیستلی شي. موږ بار بار له دې سره مخ کیږو چې له یو ځوان سره موږ پورته لاړ شو، بیا مجبور یو چې له هغه ځوان سره د ژبې د اشنایۍ د ادبیاتو د اشنایۍ په تړاو باندې بیرته ورسره ښکته شو. نو پښتون په شمال کې د مورنۍ ژبې د زده کړو نشتوالي له امله هغه د پخپله ژبه د ادبیاتو له تشې سره هم مخ دی.
تر څنګه ساسب کوی چې تاسو غوښتنه درلوده د معرف وزارت او همدارنګه د اطلاعاتو کلتور وزارت څخه چې باید دغه سنتوي د حداقل د ښوونځیو زده کوونکو ته مساعدې کړي، د ځوانانو دلته په برخه کې لیدل کېږي چې دوی د پوهنتون په کچه هم زده کړې کوي د ادبیاتو په برخه کې، خو د موادو د کموالي له امله دوی له ستونزو سره مخ دي. نو دغه ستونزه یا دغه تشه په څه ډول کولی شي ورته رسیدګي وکړو او حل شي؟
دغه تشه همداسې نه ډکېږي. اوس د بیلګې په توګه په مزار شریف ښار کې د بلخ ادبي خوځښت په چوکاټ کې خوشحال بابا کتابتون شته دی. دغه کتابتون 90 سلنه کتابونه دی په پښتو ژبه دي، خو په بازار کې کله چې موږ وزو په پښتو ژبه کتابونه نه وي. لامل یې دا دی چې دلته د دغه ژبې ادبیات نشته، دلته په دغه ژبه باندې زده کړې نشته. نو کله چې په یوه ژبه باندې زده کړې شروع شي، د یوې ژبې هلته اړتیا حس شي، نو مارکیټ په خپله هغه شی راوړي، مارکیټ په خپل هغه کتاب دلته راوړي. نو دلته نه یوازې د فرهنګي ټولنو له ټولنه ډیره دنده دا د دولت ده، او په دولت کې د معرف وزارت ده چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره کړي. کله چې د زده کړو اسانتیا برابره شوه، ادبیات رامنځته کیږي هلته، او هلته علم په همغه ژبه کې وده کوي. نو خلک خپله یو دوکان ته ځي، هغه ته وایي چې پښتو کتاب زما په کار دی. کله چې دوکاندار په دې پوه شي چې په دغه ښار کې د پښتو کتاب اړتیا شته، نو هغه یې راوړي او هغه یې خرڅوي په عادي هغه کې. او پاتې شوه په علمي اکاډمیکو ځایونو کې، باید که پوهنتون دی، د پوهنتون په کتابتون کې باید پښتو کتابونه وي، ځکه هلته او زه په دې وروستیو کې د پښتو ادبیاتو د پوهنځي په جوړېدو سره دغه تشه تر یو ځایه پورې ډکه شوې ده، او د ښوونځیو په کتابتونونو کې به نه وي. او زه لامل هم دغه ګڼم چې د ښوونځي ادارې دغه اړتیا حس کړې نه ده. هغه نه په پښتو ژبه تدریس کوي، او نه یې په پښتو ژبه په تدریس باندې مجبور شوی دی. نو کتاب ولې راوړي؟ هغه وخت د کتابونو او د کتابتونونو تشه موږ له منځه وړلی شو چې په طبیعي توګه موږ بستر ورته برابر کړو. نو د دغه بستر په جوړېدو کې معرف پاتې راغلی دی. معرف وزارت ته پکار دی چې په ټولو سیمو کې، نه په شمال کې، په ټول هیواد کې په مورنۍ ژبه زده کړه یو ضرورت دی. د ارواپوهنې له لحاظه دا یو ډیره مهمه او د یاد وړ خبره ده. هغه زده کوونکی چې په خپله ژبه زده کړې کوي، د هغه زده کوونکي په پرتله چې نه یې کوي 30 سلنه تنبل وي. نو په شمال کې پښتانه د هغو ټولو خلکو په پرتله باندې چې په مورنۍ ژبه ورته د زده کړې اسانتیا برابره ده، په طبیعي شکل 30% دوی ناپوه راځي او دوی تنبل راځي، او دا د دوی په حق کې جفا ده.
حساب تر ډېره تاسو ویل چې ګرام دولت لوری دی، خو هغه ځوانان چې لیکل کوي او په خپله مورنۍ ژبه لیکل نه کوي، وړاندیز مو ورته څه دی، غوښتنه مو څه او سپارښتنه مو څه دی؟
موږ چې کله دولت ګرامو، نو دولت هم له خلکو جوړ دی، له همدې افغانانو جوړ دی، ورسره خلک هم ګرام دي. او د دې یو خبره دا وکم چې په بلخ کې لتیرو لسو کلو موږ داسې ځوانان لرو چې هغوی ادبیات نه دي لوستي. پښتو ادبیات په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي، خو هغوی لیکوالان دي، دلته شته ادبي بهیرونه دي. زه د بلخ له ټولو ځوانانو څخه زما هیله دا ده چې دوی باید په خپله دغه اسانتیا ځان ته برابره کړي. اوس د انټرنیټ اسانتیا زښته ډېره شوې ده، دوی د انټرنیټ له لارې کولی شي چې په خپله ژبه دوی مطالعه وکړي په ښار کې، په ولسوالیو کې چې چیرته د پښتنو فرهنګیانو ناستې وي، اونیزې ناستې وي، په دو کې دې برخه واخلي، خپل لیکل دي وکړي، خپلې خاطرې دي ولیکي، له خپلې ژبې سره دې ځان تړلی وساتي. که هغه د تلویزیون په پرده باندې د خپلې ژبې اورېدل دي، که هغه له بل چا سره خبرې کول دي، او که هغه هره شپه په خپل کور کې په یوه سپینه پاڼه کې د خپلې ورځې د خاطراتو لیکل دي. که په هر ډول کېږي، پښتون مجبور دی چې له خپلې ژبې سره تړلی پاتې شي، او له دغه اړخه دا کولی شي چې په خپله ژبه باندې پوه شي او د اثر د لیکلو تر کچه پورې ځان ورسوي.
احساس وروستۍ پوښتنه ده چې شمال خاصتاً بلخ ولایت کې نسبت تیرو لسو کلونو ته پرتله کړو د ادبیاتو په برخه کې، د پښتو ادبیاتو د ودې په برخه کې، ستاسو په اند څومره پرمختګ شوی او ډېر لاندې ځواب راکړئ.
پرمختګ خو د یاد وړ دی، حس کېدونکی دی، ځکه لس دولس کاله مخکې دلته په پښتو ژبه د مجلې چاپ ناشونی خبره وه. اوس په بلخ کې تقریبا شپږ و پښتو چاپي رسنۍ دي. دلته پښتو کتابتون شته، عامه کتابتون. دلته د بلخ ادبي خوځښت په نوم باندې یو فرهنګي مرکز شته دی چې دوی اونیزې ناستې کوي، په ولسوالیو کې اونیزې ناستې دي. دلته سترې مشاعرې کېږي، دلته ځوانان کلتوري او ادبي پروګرامونه کوي. دغه ټول هغه نښې دي چې موږ دا ویلی شو په شمال کې یا په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې پښتو ادبیاتو وده کړې ده او دغه وده روانه ده. که چیرته دولت ورته په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا هم برابره کړي، نو دغه به څو چنده شي.
مننه.
کور ودان آباد اوسه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فرشته مرسل راغلی او د کنځلو کیسه ورسره ده. و به ورو چې د کنځلو کیسه تر څه پوري ده.
د کجورونه او د کنځلې دانه د مصر د خلکو یو کیسه. ونه یو وخت یو پاچا و چې د بیړۍ سفر خوښیده او په نیل سیند کې سیاحت خوند ورکوه. یو ورځ چې د نیل په غاړه له بیړۍ راکوزیده، یو ښځه ولیده چې د کب نیول جالی سیند اچولی او په خپل کار کې غرقه ده. ښځه دومره ډېر ښکلې هم نه وه. پاچا تر دې ښکلې ښځې ډېرې لیدلې وې، خو پوه نه شو چې دې ولې د زړه ماڼۍ ولرزوله. پاچا خپلې ماڼۍ ته لاړ او په کار بوخت شو، مګر د نیل د غاړې مېرمنې له ذهنه ونه وتله. د خپل سلاکار ته وویل چې ورشه، د دې ښځې حال معلوم کړه چې پیغله ده، میړوښې ده او که کونډه ده. سلاکار معلومات ورکړل او پاچا ته یې ویل چې میړوښې ده، میړه یې کب نیونکی دی. که څه هم غریب سړی دی، خو په چم ګاونډ کې په درنه سترګه ورته کتل کېږي. پاچا وویل اوس بده شوه چې په میړوښې مې زړه بایللی دی. سلاکار یې وویل اله حضرته، اندېښنه مه ورته کوه، ته یو پاچا یې، ته چې هر څه وغواړې هغه لرلی شې. که تاسې مناسبه ګڼئ، د هغې د میړه له شره د خلاصون لپاره مختلفې لارې شته. پاچا او سلاکار یې په شریکه لارې چارې وسنجولې او یو پلان جوړ کړ. په سبا باندې پاچا د ښځې په میړه پسې عسکر واستوه او دربار ته یې راوغوښته. کب نیونکی چې راغی، پاچا ورته وویل زه درنه یوه غوښتنه کوم، که دې ترسره نه کړه سر دې غوڅوم. غوښتنه دا ده چې سبا به دربار ته داسې راځي چې په یو وخت کې هم پلی راشي هم سپور. کب نیونکي په حیرانۍ سره ورته وویل هم سپور هم پلی په یو وخت؟ پاچا ورته وویل هو، په یو وخت. کب نیونکی کور ته لاړ او د پاچا له شرطه یې خپله میرمن خبره کړه. هغې ورته وویل غم مه کوه، که غر لوړ دی په سر یې لار شته. میرمن یې د خور کره لاړه او له هغې د دې غوټې د پرانیستل غوښتنه وکړه. هغې ورته وویل زما دا وزه در سره یوسه، سبا چې د میړه دربار ته ځي په وزه دې سپور شي، هم به پلی هم به سپور وي. د کب نیونکي میرمنې د خپلې خور وزه کور ته راوسته او کب نیونکی سبا په وزه سپور دربار ته روان شو. پاچا چې ولیده چې په وزه سپور دی او پښې په ځمکه څخیږي، په زړه کې ورتېره شوه چې سړی خو ډېر هوښیار دی. دا ځلې کب نیونکي ته وویل ډېر ښه، دا غوښتنه خو دې ترسره کړه، سبا ته به یو بل کار کوي. سبا به دربار ته داسې راځي چې هم به لباس لري او هم به لوڅي. کب نیونکی خوارکی یو ځل بیا کور ته ورخطا او پریشان ستون شو او ښځه یې د پاچا له نوې غوښتنې خبره کړه. هغه بیا هم د خور کره لاړه، خوری ورته ویل چې د کب نیولو جال دې د څادر غوندې تر ځان راتاو کړي دربار ته دې ورشي. کب نیونکي همداسې وکړل او چې دربار ته ورغی پاچا پوه شو چې کب نیونکي دا ماما حمل کړې ده. نو درېیم او تر ټولو مشکل شرط یې ورته په مخ کې کېښود. ورته یې ویل زه درنه غواړم د څو ورځو داسې ماشوم دربار ته راولې چې کیسې او نقلونه یې زده وي. که د داسې ماشوم په موندلو کې پاتې راغلې سر دې له تنه بیلوم. کب نیونکی چې کور ته ورسېده ښځې ته یې ویل اوس به څه کوم، داسې نوی زیږېدلی ماشوم به د دنیا په کوم کونج کې پیدا کړم چې کیسې او نقلونه یې زده وي. کب نیونکی له ویرې ریږدېده، خو مېرمنې د خور کره لاړه او خور یې ورته وویل چې یوازې هغه ماشوم چې نیم بني ادم او نیم پیری وي دغه کار کولی شي. دلته نږدې په یو ښار کې تازه یو ماشوم زیږېدلی دی چې نیم پیری او نیم بني ادم دی، هغه عمومی. په بله ورځ کب نیونکی سهار وختي راپاڅېده، اول نږدې ښار ته لاړه. د اوو ورځو ماشوم یې چې نیم بني ادم او نیم پیری پیدا کړ په غی کې واخیسته او دربار ته یې وروسته. پاچا ورباندې چیغه وکړه دغه ماشوم نو د نقلونو او کیسو دی. د کب نیونکي په ځای ماشوم خبرې پیل کړې، ویې ویل اله حضرته السلام علیکم. پاچا حیران شو چې دا څه اوري او ماشوم نقل پیل کړ. زه به صاحب دا کیسه درته وکړم چې څنګه شتمن شوم. 50 کاله پخوا ډیر غریب وم، وږی وم او د کجوري یوې ونې ته چې ښه ډیره میوه یې کړې وه ولاړ وم. ما ونې ته لوټې ورغورځولې چې ګوندې کجوري راتوی شي، خو کجوري راونه لوېدې او څرنګه چې سریښناکه وي لوټې هم ورپورې ونښتې او په ونه کې د لوی پټي په اندازه خاوره راټوله شوه. پاچا د نقلونو ډیر شوقي وه. ماشوم ته یې ویل آفرین آفرین، عجیبه کیسه ده، وایه نور څه وشول. ماشوم نقل ته ادامه ورکړه. نو ما یوې او غویې پیدا کړل، یوې او غویې مې وروخیژول. د ونې په پټي کې مې کونځلې وکرلې، بارون نه وشول او د ونې پټي ښې کونځلې وکړې او په دې ډول زه شتمن شوم. ما شاوخوا ځمکې په بیه رانیولې او اوس د ډېر جایداد څښتن یم، خو یوازې یو شی دی چې ځوروي مې. پاچا ورنه پوښتنه وکړه څه شی؟ ماشوم ورته وویل د کجوري د پټي د کونځلو هغه اول فصل مې چې اخیست، د کونځلو یوه دانه د ونې په ډډه پورې ونښته او له ګوتو مې ووته. د دې 50 کاله وشول خو هغه دانه مې نه هېرېږي او ورته ځورېږم. اله حضرته آیا زه هغه هېره کړم که پسې وګرځم؟ که څه هم پوهېږم چې هغه زما له ګوتو وتې ده، ستا رایه څه ده؟ پاچا چې د ماشوم نقل او په نقل پسې پوښتنې ډېر خوشحاله کړی و، هغه ته یې وویل ته خو نام خدا ښه هوښیار یې، ته شتمن یې، ته دومره واړه شي ته بېخي اړ نه یې، هېر یې کړه. ماشوم ځواب ورکړ ته خو ډېر عقل پاچا یې، ته دا خبره ولې پخپله نه منې؟ پاچا حیران شو او ویې ویل زه یې منم. ماشوم ورته وویل هو صاحب، د دنیا ټول خوندونه او ټولې مزې ستا په برخه دي، ته په لسګونو ښځې لرې چې هر یوه یې د ښایست یوه بېله دنیا ده. نو په کار خدا ده چې د کب نیونکي مېرمن له ذهنه وباسې. په همدې سهار چې ماشوم له پاچا سره خبرې کولې، د پاچا په نیت کې و چې د یوه سړي سر غوڅ کړي، خو د ماشوم خبرو ډېر تاثیر ورباندې وکړ. له وژلو یې توبه وکړه، ویې مسکل او ماشوم ته یې وویل ښه ښه، نو خبره داسې ده. او بیا یې کب نیونکي ته مخ ور واړوه، ورته یې وویل کب نیونکیه لاړ شه، خدای دې تا او ستا مېرمن په عزت کې لري. او دا وه د پاچا، د کب نیونکي، د مېرمنې، د هغې د مېړه، د هغې د خور، د وزې، د جال، د نیم پیري نیم بني ادم ماشوم او د کونځلې نقل. نو ګرانو دوستانو، کله چې فکر کوو چې دا غوټه خو هیڅ نه پرانیستل کیږي، هغه غوټه ممکن د پرانیستلو وي. او بل دا چې تر دې دمخه چې هغو نعمتونو ته حواس وکړو چې نه یې لرو، په کار د هغه نعمتونه را یاد کړو چې لرو یې.
ځوان شاعر فرید الله په پکتیا کې اوسي او په غزل بول شاعر مشهور دی. نو وړای چې لنډه موده کې شاعري کوي، متفاوتې وینا ته د ډیرو پام راوخته. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د فرید کله په مشاعرو کې حاضریږي نو د سټیج چلوونکي پرې داسې غږ کوي و فرید چیرته، غږ مې اورېدله چا بخیر راغلی.
مننه تپان سپتا ته د ازادۍ راډیو مجلې د خبرونې درنو اوریدونکو او د ادب مینوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. مهله د چی خوخه خوشاله بی
فرجان په ډیر کم وخت کې مډیر ښه شاعری وکړه، تاسو ته معلومیږي کنه؟
تپان سپتا ز خپل خمات ځان نه معلومیږي چې زه سړ ول غزل لیکم، خو د تاسو د نور شاعرانو لخوا نه دا سره ته ویل کېږي چې مثلا غزل دي ښه ده، خپله ما ته اوس هم نه معلومېږي چې ما غزل ښه ده که په لومړیو کې مې غزل لیکي ما به ویلی هم نه شوی چاته، ځکه چې ما یو څه ګډې وډې به مې لیکلي.
اوس ته یو غزل ووایاست تر څو پورې موږ اورېدونکو ته دا قینات ورکړو چې فرید څنګه غزل لیکي.
مننه تپان صاحب، یو غزل ده چې غرغنډې غرغنډې اور مړ وي، خدایه چې دی هم له خپل زور مړ وي. هغه به وخت وي چې په دې وطن کې غوغا په تیښته وي، ویر نور مړ وي، پوی به نه څه د بل په درد شي، هغه چې نه یې خپل او نه یې ورور مړ وي. زه هم ویده شم او بېغمه شمه چې ستا د شنو بنګړوی شور مړ وي. زه هم ویده شمه بېغمه شمه چې ستا د شنو بنګړوی شور مړ وي. پریده چاته به لاس نیسي هغه چې زلمی زوی د کونډې مور مړ وي.
ډېر ښایسته. فرجان، کله کله د ادب په اړه مطالعه کوئ که یې نه کوئ؟
دا چې زه خپله د پکتیا پوهنتون د ښوونې ورځنې پوهنځي پښتو ادب څانګه کې یم، نو ادبیاتو سره مې مینه هم وه. د پوهنتون د درسونو تر څنګ نوره مطالعه هم د ادب په برخه کې زیاته کوم او خوند هم ترې اخلم، خوښیږي مې.
د شعر په برخه کې دې څه مطالعه کړي دي؟
د شعر په برخه کې مې که زه هم ډېر څه نه دي مطالعه کړي، خو بیا هم هغه معلومات چې شعر سره مې مینه ده او یو څه مې ترلاسه کړي، خو دومره هم نه لرم معلومات.
په شعر کې تا ته کوم صنف خوند درکوي؟
خپله خو مې تر اوسه پورې نظم نه ده لیکلی، غزل مې خوښیږي م او غزلونه مې لیکلي هم دي. د غزلونو تر څنګ څلوریزي او بیتونه هم زیات خوند راکوي. کله کله زه وایم چې یو بیت ولیکم، غواړم چې غزل یې کوم خو غزل کولی هم نه سمه، نو بیتونه او غزل څلوریزو سره ډېره مینه لرم او لیکلي مې هم دي.
زما خپله تجربه هم دا ده، کله چې یو ښه بیت مې مخې ته راسي یا ښه بیت ولیکم، نو هغه بیا کلونه کلونه هم نسم غزل کوئ، ځکه هغه رقم بیتونه نسي ورته پیدا کېدلی. ته هم داسې موضوع سره مخ کېږي؟
هو، ځکه ځینې بیتونه ما لیکلي دي، غواړم چې غزل یې کوم خو تر اوسه پورې په دې کې کال هم وتی ده، میاشت هم وتی ده، تر اوسه پورې ما په دې نه یم توانېدلی چې هغه بشپړ کړم او غزل یې کوم.
بل غزل هم درنه اورو، ځکه اورېدونکي دي باید غزلونه واوري. او تا خپل ویل چې ډېر غزل لیکي، نو نن به تا نه ډېرې غزلې اورو، ډېرې خبرې به نه در سره
کوم. مننه تپان صاحب. بل غزل ده چې تصویر په نوم ده. اوس به وختونه تېروم ګلاب ستا په تصویر، اوس به وختونه تېروم ګلاب ستا په تصویر، شپې به په ویښه تېرومه تر سبا په تصویر. په خړو خاورو کې دی وباسم انځور لالیه، دا جوړوم دا ورانوم یمه لګیا په تصویر. چې ظالمانو یې وژلی په ټوپک و پلار یې، هغې نن اوښکې تویولې د بابا په تصویر. او ما خو دا ستا تصویر سنبال ساتلی، ګورم ورته پوهېږم نه چې ته به څه کوې زما په تصویر. تا مې تصویر غوښته تصویر واخله پریده ګله، لالیه ګوره خو ته هم راته خوله را په تصویر.
څنګه د دې شاعري نه داسې معلومېږي چې ښه غرق معنی؟
دا پوښتنې مخکې هم رانه شوې دي چې څنګه د شعر ته مخه کړه، مینه دې کړې ده که نه. خو کله مې چې شعر لیکل ته نه وم ویل، خو اوس مین شوی یم.
مننه فرید جانه. یو بل غزل هم درنه اورو.
غزلونه ډېر اوري، نو غزل ده چې
د اورېدونکو لپاره یې غواړم، د دې په خاطر چې اورېدونکي به ووایي چې دوی خپلې خبرې په موږ اوري، غزل دې راباندې واوري.
دا چې ما غزلونه تپان صاحب ډېر راخیستي هم نه دي راسره، خو یو غزل ده چې زخمي زخمي پرهر پرهر دی خو بس وینه نه کړي، زړه مې په تا پسې فریاد په چل حسینه نه کړي. موږ هم مینه کوو مینه بلا خوند راکوي، خبره دا ده چې له موږ سره څوک مینه نه کړي. تیشه دي وغورځوي ایسته او له غره دي ولاړ شي فرهاد، که خپله په دې کار هغه شیرینه نه کړي. وی د اور اوبه خوراک دي شي مین د هغې چې په ګرمۍ کې یې هوا د سر واورینه نه کړي. شور او غوغا پری د خوند په یارانه کې نه کړي، راځه را کوش چې څوک یاري د اصل ځینه نه کړي.
وا وا پرجنه، دا هم راته ووایي سي کله غزل لیکي، یو غزل ولیکي سي بل ولیکي، هغه پخوانی غزل خوند درکوي؟
دا خو معلومه خبره ده چې شعر سړی څومره لیکي لږه نه به ښه غزل پسې لیکي، او پخواني خوند کوي. خو که نوی غزل سړی ولیکي او ښه هم وي، خوند هم ترې اخلي. په شعر کې مطالعه هم زیاته سوي دي، نورو شاعرانو کتابونه هم لیکلي، نو له عمر سره شعر هم پخیږي او حتمن غزلونه ښه لیکل کېږي له پخوانه.
تاسې خو په مشاعرو کې ګډون کوئ، کله چې شعر اورئ لکه حمزه بابا سي ویلي سی خپل غزل لچانه واور ممزه وایم چې چا حسی وینا کړی دا نو ته څنګه زینی غزلونو یا بیتونه سی دی سټیج په سر دی چانه واور خپل ځان د سی بل ډول نه درته ښکاره
رښتیا هم هغه دی ممزه بابا به تام ویلی نو کله چې په مشاعرو کې مثلا مشاهد دریز لپاره یال ته شیر ته ما ور غواړي خپل بیت سړی ته وای نه تمن سړی دغه شی دی حمزه بابا خبره د سید مخ کې دی ویل
تر ټولو دی په خپل شاعری کې ډیر خوخ بیت بیا غ کوم یو
بیتونه خو ډیر دی ما دلته درې بیتونه دي چې یو جمله نه به یو وایم چې نو بیت داسې و چې بیتونه ډیر دي خدای غ یو بیت می ډیر خوږي دا ځل می زړه تری دومره مور شولو دا ځلې مې زړه ترې دومره مور شولو وروسته له راتګ مې شاته نه کتل
فرجن وروستۍ پوښتنې په توګه یوه پوښتنه کوم هغه دا داسې پخوا به دې ویل یو بیت دې ویلی و سې ما سره په څه اړیکې ښې نه دي اوس دې اړیکې څنګه دي یو هغه بیت هم راته ووایه
اړیکې لا هم همغسې کمرنګه دي دومره ښې نه دي لکه څومره چې باید ښې وای خو هغه غزل ما ته نه ده یاد تپانسب یوازې هغه بیت راته یاده ځکه غزلونه ما وړاندې مو ویلي چې ټول مې نه دي راسره راخیستي هغه بیت داسې و چې څومره دې په نظر راته وکتل څومره دې په نظر راته وکتل بیا دې چې په څه اړیکې ښې نه دي نو دغه پوره غزل ما لیکلی و او اوس دغه یو بیت مې د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې له لارې اورېدونکو تاسو سره شریک کړ